خبرو ته به دوام ورکو. ډیره
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو دی. نن د زیارت پرز کال 2020 د جون د میاشتې 11 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت وایي د روان کال مارچ میاشت اخر پورې د ملک ټولې قرضې 15 کرب او 200 اوو ارب روپو ته رسیدلې دي. د پاکستان د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ د کال 2019 او شلم مالی کال اقتصادي سروې وړاندې کولو په وخت ویلي چې راتلونکي مالی کال کې به د مجموعي کورنۍ پیداوار یا جی ډی پی وده 0.8% منفی وي. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په ملک کې د کالجونو او یونیورسيټو پروفیسورانو خلاف ناوړه کمپینونو په سر یره سرګنده کړي او ویلي چې په ملک کې د مذهب د سپکاوي قانون د شخصي ګټو لپاره استعمالېږي او باید د دې مخه ونیول شي. د پاکستان د احتساب او عدالت د ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د توشخانه ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په یو مقدمه کې د گرفتارې حکم ورکړی دی. او بل پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پخوانی صدر آصف علي زرداری ته په دغه مقدمه کې عدالت کې د وړاندې کېدو حکم کړی دی. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د مړو شو خلکو شمېر 2340 نوي ته رسیدلې ده. افوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس لاسه د متاثر خلکو شمېر 3.9 لک او 9000 او د مړو شمېر 3.9 لک او 9000 نه زیاته شوې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ د کال 2019 او شلم مالی کال اقتصادي سروې وړاندې کولو په وخت ویلي چې راتلونکي مالی کال کې به د مجموعي کورنۍ پیداوار یا جی ډی پی وده 0.8% منفي وي. د سروې تر مخه د روان کال مارچ میاشت اخر پورې د ملک ټولې قرضې 15 کرب او 200 اوو ارب روپو ته رسیدلې دي. د تیر کال جون میاشت پورې په پاکستان باندې ټولې قرضې 2.8 کرب او 200 اوو ارب روپۍ وي. دا د روان مالی کال په اولنو 9 میاشتو کې د ملک په قرضو کې 2.99 ارب روپۍ زیاتوالی دی. پارلمان کې د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ وړاندې کولو یوه ورځ مخکې د اقتصادي جایزه رپورټ تفصیل ورکولو په وخت عبدالحفیظ شیخ وویل اوسنی حکومت ته د تیر حکومت نه د 40 ارب روپۍ کرنٹ اکاؤنٹ خساره ملاو شوی وه او د پاکستان خرچې د آمدن نه زیاتې وي. نوموړي وویل اوسنی حکومت د کرنٹ اکاؤنٹ خساره د 40 ارب روپو نه 3 ارب روپو ته راکمه کړې او دا یې د تحریک انصاف حکومت لویا کامیابي بللې ده. د پاکستان تحریک انصاف کون په حکومت کې د راتلو وروسته د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د 6 ارب ډالر قرض اخیستو منظوري ترلاسه کړې او د دې ترڅنګ یې سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین نه هم په اربونو ډالر قرض اخیسته. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په ملک کې د کالجونو او یونیورسيټو پروفیسورانو خلاف ناوړه کمپینونو په سر یې سرګندې کړې دي او ویل دي چې په ملک کې د مذهب د سپکاوي قانون د شخصي ګټو لپاره استعمالېږي او باید د دې مخه ونیول شي. د بشري حقوقو کمیشن دغه خبره د سین صوبې د شاه عبداللطیف د ټای یونیورسيټي یو پروفیسور ساجد سمرو خلاف د مذهب د سپکاوي او بغاوت په مقدمو کې د نیولو په ترڅ کې کړې ده او ویل دي چې د دې وروسته د سین صوبې په حیدرآباد کې د یو سیاسي پارټۍ مشر د بشري حقوقو فعال غړي ډاکټر عرفان املا خلاف کمپاین شروع کړی دی چې د هغه خلاف د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی شي. کمیشن ویلي دغه دواړو کسانو د یو عام کس او استاد په حیث د ازادۍ اظهار د بنیادي حق نه علاوه بل هیڅ نه دی کړی. د پاکستان د احتساب او عدالت د ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د توشخانه ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په یو مقدمه کې د گرفتارۍ حکم ورکړی دی. د اسلام آباد د احتساب عدالت نن دغه مقدمه اورونې په وخت د پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي بل پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پخوانی صدر آصف علي زرداری ته هم په دغه مقدمه کې عدالت کې د وړاندې کېدو حکم کړی دی. احتساب عدالت د پاکستان خارجه وزارت ته حکم کړی چې په برتانیا کې د پاکستان د های کمیشن د لارې د نواز شریف ناقابل ضمانت گرفتاری عملی کی. د نواز شریف د تیر کال په نومبر میاشت کې د علاج لپاره لندن ته تللو او تر اوسه هم هلته دی. د احتساب خامی اداره وایي چې یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټۍ په حکومت کې په توشخانه کې جماعت د بهر ملکونو د مشرانو لخوا پاکستان ته ورکړې تحفې په غیر قانوني توګه باندې نواز شریف او آصف علي زرداری ته ورکړې وې. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوندونو نن په خامی اسمبلی کې یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت باندې تور لګولې چې د خامی احتساب اداره د خپلو سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د عمر شو خلکو شمیره 2364 نوي ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دینه 1,205,000 نه زیات خلک متاثر شوي دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو ترڅنګ قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف هم د کورونا په وایرس اخته شوی دی او نوموړي ځان په کور کې د نورو خلکو نه جدا کړی دی. شهباز شریف ته وړاندې نه د کینسر د ناروغۍ سره مخ دی. افوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تلاسه د متاثر خلکو شمیره د 3,000,000 او 9,000 او د مړو شمیره د 3,000,000 نه زیاته شوې ده. امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس تلاسه د 2,000,000 نه زیات خلک متاثر شوي او تر اوسه پورې 1,209,000 نه زیات خلک مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د مالیاتو لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار حفیظ شیخ ویلی دی چې د روان مالی کال 2020 د لپاره د مجموعي پیداوار د شره اندازه منفی 0.3% لګولې شوې ده. دا خبره حفیظ شیخ نن د زیارت په ورځ د پاکستان اقتصادي سروې د ریپورت وړاندې کولو په موقع کړې ده. د خبريالانو سره خبرو په موقع حفیظ شیخ دا هم ویلی دی چې د موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت ته یو داسې اقتصاد حواله کړی شوی وو چې د وړاندې نه د قرضو او د خسارې سره مخ وو. دغه سروې په داسې موقع راغلی ده چې سبا له با یعنی په 12 جون به د پاکستان وفاقي حکومت پارلیمان ته وفاقي بجټ وړاندې کوي او دینه مخکې د پاکستان مطبوعاتو هم ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خپل دویم کال کې هم زیاتره اقتصادي اهداف ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د اسلام آباد نه الیاس خان راکړي.
د خزانه د پاره د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې بیلابل څنګه کې د اقتصادي پرمختیا شرح کې کمی راتلو له وجې د پاکستان د اقتصادي پرمختګ یا جی ډی پی شرح روان مالی کال کې منفی 0.3% پاتې شو. نن د اقتصادي جایزه یا اکنامک سروې رپورت 2019 خپرولو په وخت حفیظ شیخ وایي
اوس کا استیمیټ 0.4% ہے. اگریکلچر کی گروتھ 2.67% ہے. انڈسٹری جو ہے اس میں خاص طور پہ وہ متاثر ہوئی اور وہ نیگیٹو 2.64 ہے.
چراوان مالی کال کے د کر کی لسانگے د پرمختک شرح د 3.15% ٹاکل شوی پر پرتلا 2.6% ترلا سکڑے شوا. د سنت سانگے د ٹاکل شوی 2.3% پر پرتلا منفی 2.6% پاتشوا. د خدماتو شرح د 0.3% پر مقابلہ کے منفی 0.15% او د ٹرانسپورٹ او مواصلات سانگے شرح منفی 0.1% پاتشوا. پاتش پہ تکالو کے داڑوں بے زل دے چ د ہیواد جی ڈی پی منفی 0.3% تارا کا مشوے دا پدے موقع دا فی شیخ فیناوا چ دوی تا یو کمزور اقتصاد پر وراثت کے ملاو شوے او د اویش د کرونا وبان اڑان دے اقتصاد د 3% ترقی شرح سرا مخ پوڑان دے روان وو. خود دے وبال وجہ دا منفی 0.3% تارا کم شو. د اوی چ د محصولات او وفاقی ادارے ایف بی آر تا روان مالی کال کے د 5,500,000,000 روپو هدف په پرتلا د 3,900,000,000 روپو وصولیان به اوشی کوم چې د کل مجموعی پیداوار 10.5% جوړی گی. د اوی چ اندازہ دا چې د هیواد اقتصاد تبا د کرونا وبال وجہ د 3,000,000,000 روپو زیان اوړیدل دی. د اوی چ مالی خساره د جولای 2019 نه مارچ 2020 پورې 0% ریکارډ شوی دا. افی شیخ اوی چ روان مالی کال کې روانه مالیاتی خساره کې 3 فیصدی کمی ریکارډ شوی دی. په دې موقع د اقتصادي چارو وزیر خسرو بختیار اووی چې دا وخت ملکی قرضې 6 بلین ډالر پورې رسیدلې دي. په اقتصادي سروې کې د غربت، ګرانۍ او بیروزګارۍ کې د کمی راوستلو اهداف هم ترلاسه نه کړی شول. البته د بجلی پیداوار، تعمیرات او قومي بچت څنګه کې ټاکل شوی اهداف ترلاسه کړی شول. روان مالی کال کې حکومتي خرچې د جی ڈی پی 14.15% ریکارډ شوی دي. په اقتصادي سروې کې ویل شوی دي چې د کرونا وبا له وجې ملکی بجټ خساره به د کل مجموعي پرمختګ 9% ته ورسي. اقتصاد پوهان نظر لري چې راتلونکي مالی کال کې به هم د کرونا وبا له وجې د پاکستان اقتصادي ستونزې کم نه شي او د اقتصادي پرمختګ شربا منفی پاتې شي. اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وایي دا وخت کرونا رنس په تیزی سره روان دی او د دې اثر به راتلونکي کال کې هم وي او زما په خیال راتلونکي مالی کال کې به هم د پاکستان د اقتصادي پرمختګ شرا منفی 1.15% پاتې شي چې له وجې به په کروڑونو خلک بیروزګار شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پیښور های کورټ په ملک کې د پېټرولو د بحران په اړه په خپل سر اغستې نوټیس د کیس د اورونې په موقع د پاکستان مرکزی حکومت ته د پېټرولو د کمی مسله په 3 ورځو کې د حل کولو او د دې په حق لا تفصیلی ریپورت عدالت ته وړاندې کولو احکامات جاری کړی دي. عدالت کې د وړاندې کېدو وروسته د پېټرولیم وفاقي وزیر عمر ایوب خان میډیا ته ویلي چې د تیلو ذخیرې ورته په لاس ورغلي او کومه مافیا چې د تیلو بحران پیدا کولو کې لاس لري د هغه پرځ د کاروایي شروع کړی ده. نور تفصیل د عبدالرزاق نه په دې ریپورت کې اورو.
د کیس سماعت چې د پیښور های کورټ جسټس قیصر رشید او په جسټس محمد علي مشتمل دوه کسیزه بنچ کولو پرون د شورو پر ورځ د پېټرولیم وفاق وزیر او د قامی احتساب ادارې یا نیب ډایرکټر جنرال عدالت ته طلب کړی وو. نن په دویم ورځ د کیس د اوریدنې په موقع د پېټرولیم وفاق وزیر عمر ایوب خان او د قامی احتساب ادارې نماینده عدالت ته پېښول. د کیس د سماعت پاړه په خور کې د ډان ټلویزیون مشر علي اکبر وایي د پېټرولو د بحران په معاملې کې وفاقي حکومت غیر سنجیده رویه اختیار کړی ده، نو ځکه عدالت په خپل د دې مسلې نوټس واغستو.
عدالتونه چې کله دي هغه اعلی مداخله کوي چې کله حکومت کارکردګي چي هغه ٹھیک نه وي او دا شان نن الله سبحانه ورز دا په ملک کې ده نو د پټرولیم دغه بحران چې هغه روان دی کواری او پمپ ته تاسو ودرېږئ نو هغه دنیا خو بېخي بند دی او په کم چې پولاو دی نو په هغه باندې په سلګونو ګاډي چې دی هغه هغې ته ولاړي.
نوموړي زیاته کړه د پټرولو ترلاسه کولو دپاره پمپونو ته راغلي سلګونو خلک د کرونا وبا په مهال څه قسم هم احتیاط نه کوي چې له امله یې دا وایرس نور هم خوریږي.
دلته خدا حل دی چې مطلب خلک ځان د معاش لپاره پېټرول پیدا کی یا د معاش لپاره ځان د خوراک لپاره خوړه پیدا کی. په داسې حالاتو کې حکومت هیڅ مجاز نه لري چې هغه خلکو باندې زبردستی شروع کړي. پېټرولیم کومه مسله چې دی پمپونو باندې کم رش چې دی نو دا مطلب دی یو د حکومت د نااهلۍ مسله ده او د حکومت سره اسلام نشته چې په دې باندې عمل درآمد یقیني کړي.
د کیس د سماعت دوران جسټس قیصر رشید د پېټرولیم وفاقي وزیر ته وویل چې ولس په تکلیف کې دی او حکومت بې فائدې میټینګونه کوي. هغه د وفاقي وزیر نه پوښتنه وکړه، یو طرف ته کرونا وبا ده، بل اړخ ته د چینو اوړو او د تیلو بحران جاري دی، نو حکومت په دې معاملې جواب ولې نه ورکوي؟ د قضیه د اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو په محل د پېټرولیم وفاقي وزیر عمر ایوب خان وینا وچی اوس هم د راتلونکو 10 ورځو لپاره د پېټرولو ذخیرې شتون لري. ولې مافیا عام ولستا په ارزانه بیا د غتیل ورکول نه غواړي؟ نوموړي زیاته کړه چې حکومتي ادارې د مافیا خلاف کار کوي او د پېټرولو بحران به ډیر زر قابو کړي.
اور اگلے 3 دنوں تک انشاءاللہ یہ پیٹرول کی سچویشن جو ہے یہ بہتر ہو جائے گی کیونکہ
پراتلونکو درې ورځو کې بعد پټرولو صورتحال به تر شي زکه چې د هغې ذخیره مونږ ته تر لاسه شوې دي اف آی آر درج کړې شوې دي خلک مو گرفتار کړې دي او اوس هم اپریشن جاری دی پدې کې اف آی اے د تیلو او ګیس محکمه او د وفاقي حکومت ترڅنګ نورې اړوند ادارې په ګډه کار کوي عدالت د قومي احتساب ادارې په کارکردګۍ هم ټکونه وکړل او وی ویل چې د یاد ادارې د کارکردګۍ نه مطمئن ندي او د کیس اوریدنې د رواني میاشتې ولسمې نیټې پورې ملتوي کړه پرستو کې د پاکستان مرکزی حکومت د تیلو په قیمتونو کې د کمی کولو د فیصلې نه پس د هیواد په کچا د تیلو زیاتره پمپونو کې پټرول نه ملاويږي او په کومو کې چې دغه سہولت ورکړل کیږي نو د زیات رش لوجي خلک د پټرول تر لاسه کولو لپاره په ګنټو ګنټو انتظار کول باندې مجبور وي عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
د ریوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه وګی د پاکستان د سند صوبې په خیرپور ضلع کې پولیسو د شاه عبد اللطیف بیټا یونیورسيټي یو پروفیسر ساجد سومرو د مسب د سپکاوي په تور نیولې ده د پاکستان مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په ساجد سومرو باندې تور ده چې هغه په مبینه توګه د سندي ژبې یو وتلی ادیب عطا محمد بھیمبړو د مړی سپکاوي کړی مطبوعات د ځای پولیسو د خلیلی کی چې پروفیسر ساجد سومرو د اسلام سره سره د پاکستان د سلامتیه پر ضد هم خبرې کړې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک تنظیم اچ آر سی پی د ساجد سومرو نیول غندې وايي پاکستان په آئینی توګه یو مسبي ریاست دی او د غلطه شهريان لکه د جمهوریت ریاست د وګړو په شان حقونه نه لري نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورت کې
ځای مطبوعات د خیرپور خار د مرتضی میرانی پولیس ثانه د ایس ایچ او بدرالدین بټو د خلې د پروفیسر ساجد سومرو د نیولو او د هغه پر ضد د مذهب د سپکاوي د مقدمه درج کېدو په خلې کوي پولیس وايي هغه ته اطلاع تر لاسه شوې و چې د عطا محمد بمبرو د تدفین دوران پروفیسر ساجد سومرو د هغه د مړی سپکاوي کړي او د هغه د قبر په زنجیرونو د تړلو د لارې د مذهب سپکاوي هم کړي د پولیس لخوا درج کړي شوی اف آی آر مخه پروفیسر ساجد سومرو د اسلام سره سره د پاکستان د سلامتیه پر ضد هم خبرې کولې او هغه به په فیسبوک هم لیکلې کارا دیوی چې د سندي ژبه مشهور شاعر عطا محمد بمبرو د جون په دریا منیټه مړ شوی وو او د هغه مړی د خیرپور ضلع په میرپور تحصیل کې د هغه په پلارګنی کلی کې خاورو ته سپارل شوی وو چې ورستو له هغه په سوشل میډیا داسې تصویرونه خواره شول چې پکې د عطا محمد بمبرو قبر په زنجیرونو تړل لیدل کېدو د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم چار سی پی د تعلیمي څنګه سره د تړلو استادانو پر ضد په ناوړه کمپاین باندې ښنه خودلې او د پروفیسر ساجد سومرو نیونه د اظهار د ازادۍ پر ضد عمل بللي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن وای پاکستان په آئینی توګه یو مذهبي ریاست دی او دلته مذهبي طبقه ډېر زورور ده هغه وای په یو مذهبي ریاست کې شهريان هغه شان جمهوریت حقونه نه لري څنګه چې د جمهوریت ریاستونو اوسیدونکو ته تر لاسه وي
پاکستان میں ایسی تبدیلی قانون میں جو ہم چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے
ہغوائی پا پاکستان کے دا مذہب دا سپکاوی پا قانون کے ہغ بدلون چی دوی غواڑی راوستل گران دی ولی چی دا پاکستان پا سیاست کے دا مذہبی طبقے اثر رسوخ زیاد دی او دا مسئلہ با تر ہغی روانوی تر سوچ پا سیاست کے دا مذہب عمل دخل جاری وی پاکستان کے دا مذہب سپکاوی یو حساس معاملہ گنلی کی گی او کچر دا طور پچا ثابت شی نو ہغا تا دا قانون لاندے دا مرگ سزا ورکو لیکيږي سیړونکو او ناقدین وای چې په هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون اکثر لا د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي او په روستو کې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتلو په سر د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم د خپل محافظ لخوا وجل شوی وو دلته چې پچا د مذهب د سپکاوي تور ورپورې شي نو عدالت ته رسیدو وړاندې د راپاریدلي خلکو لخوا وجل شي په روستو کې د مذهبي ازادۍ په حق له د امریکني حکومت لخوا جاری کړی شوی ریپورت کې د پاکستان پاکستان دننه د شیعه اقلیتونو په هدفي وجنو هم اندېښنې ښودلې شوی او په دغه رپورت کې ویل شوی چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې دا وخت سلور اتیا کسان په جیلونو کې گیر دي چې پکې یو کم درش تنانو ته د مرګ سزا هم ترلاسه شوی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونې ته غوږی. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی په ملک کې د تعلیمي پوهانو پر ضد په ناوړه کمپینونو یې را څرګنده کړې ده او ویلي دی چې په ملک کې د مذهب سپکاوي قانون د شخصي ګټو لپاره پکارول کیږي. کمیشن وایي په کار ده چې د دې قانون په ناسمه توګه کارېدو په لړ کې هم د سخته سزا مقرر کړی شي. د تعلیم ماهرین وای په یونیورسيټو کې هم استادان د دې قسمه فشار سره مخ دي او په تعلیمي نظام کې د تنقیدی فکر او د پښتنو راوچتولو ماده شتون نه لري او بیا داسې قسمه سوچ پیدا کول په سر استادان هم د سختو ستونزو سره مخ کیږي. نور تفصيل د ریاض حسین نه په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سنټر پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر سرپراز وایي په پوهنتونونو کې د رائے د اظهار او د تعلیم په برخه کې ازادي هم نشته او که یو استاد د خپل رائے اظهار کوي نو هغه ته د ریاستی او غیر ریاستی ادارو ترڅنګ د مذهبي توندلارو لخوا ګواښونه کیږي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه وویل په پاکستان کې د تنقیدی علم او فکر ازادي نشته او زمونږ نوی نسل په تنقیدی سوچ او فکر د پښتنو راولاړولو نه پرتا زده کړی.
پاکستان کې تنقیدی علم چې کوم وایو کریټیکل تھنکینګ چې کوم هغه سوچ فکر چې هغه د تنقید پر راه کې نه رښتیا د افکار د فقدان د قسمه علمي کار چې وړاندې کوي هیڅ قسمه د افکار نه کېږي نه ساينسي علم کې نه سوچ سماجي علم کې ولکې دي د تفکر لکه د تیزنده یو تا کړی ټول کا
د عبدالولی خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سهیل وایی په پوهنتونونو کې د رائے د اظهار ازادي څه چې د نصاب نه پرتا استاد نشي کولی چې طالب علمانو ته د فکر او سوچ په بنیاد د پښتنو راوچتولو په حق لا پوهه ورکړي. دوی وایي په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې چې کومه پیښه را وړاندې شوې وه د هغې مثال د خلکو په وړاندې دی.
پوهنتون کې د مشال واقعا تاسو مخې ته ده دن ته هغه سوچ او فکر او کریټیکل تھنکینګ خو ډېره لویه خبره ده. ډېر تنګ نظري ده دن ته او زه تاسو ته وایم چې دن ته بالکل بیخي د خپل هغه چې کوم نصاب دی یا کتاب دی د هغې نه علاوه خبره نه شي کولی. ته تر خپلو خیالاتو اظهار نه شي کولی په هغې باندې قدر نه دي د ټول نه زیات کریټیکل تھنکینګ. آیا تاسو فکر نه کوئ؟ افلا یتفکرون؟ تاسو سوچ نه کوئ؟ تاسو فکر نه کوئ؟
د بشری حقوقو کمیشن وایي په پاکستان کې د يرون کې هدا پورې عامه ده چې د خلکو پر ضد د بغاوت او مذهب د سپکاوي تورونه لګول کیږي او څوک هم د خبرې کولو جرأت نشي کولی. ایچ آر سی پی پښتنه راولاړه کړې ده. آیا مونږ دغه پیښې هېرې کړې دي چې په پاکستان کې د بهاءالدین ذکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ په مردان کې د مشال خان وجنه او پروفیسر خالد حمید د مذهب د سپکاوي د تورونو ښکار شوي وو چې بنیادي مقصد یې زده کوونکي او استادان د تعلیمي ازادۍ نه منې کول وو؟ د پاکستان د سند صوبې د بشري حقوقو د کمیشن د څانګې مشر اسد اقبال بټوایي د مذهب د سپکاوي قانون سم نه کاریږي او د مذهب په نوم د قانون د شخصي ګټو دفاره استعمالول شي باید چې د دې قانون په ناسمه توګه کارېدو په لړ کې هم سخت سزا مقرر کړي شي.
جو بندہ بلاس فہمی کسی خلاف کیس درج کرتا ہے کراتا ہے اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کو بھی وہی سزا ہونی چاہیے جس بلاس فہمی کیس میں ثابت ہونے پر کسی کو ہوتی ہے.
ایچ آر سی پی د تعلیمی ازادۍ او پوهانو پنخه کولو په ټولو دروغجنو هڅو افسوس څرګند کړي او د پاکستان د ریاست نه یې غوښتي چې خپلو وګړو ته تحفظ ورکړي او د مذهب د سپکاوي او بغاوت د مقدمو په ناوړه توګه کارولو مخه ونیسي. د کومې د لارې چې آزاد اوازونه غلي کولی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
تاسو د وایس اف امریکا دغه خبري خبرونه ته غوږی. د امریکا د مرکزی ځواکونو کمانډر جنرال کینټ مکنزی وايي په افغانستان کې د طالبانو چلن او د نورو وسلوالو ډلو سره اړیکو د سولې په خبرو باندې د امریکا شکونه زیات کړي دي. مکنزی ویلي چې د سولې تړون تر مکمله توګه باندې عملي کېدو پورې دي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. نور تفصیل بارکوال میاخیل نواوري.
د امریکای د مرکزی ځواکونو قومندان جنرال کینټ مکنزی وايي طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دی بشپړ کړی چې د فروری په میاشت کې له امریکا سره د سولې د تړون پر مهال د هغه ژمنې کړې وي او د دې زمينه برابرول چې لمخې به امریکایي ځواکونه تر راتلونکي جولای میاشتې پورې له افغانستان وځي. مکنزی وايي د طالبانو مشران تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې د امریکا پوځي چارواکي په دې قانع کړي چې دوی باوري خلک دي او په افغانستان کې د سولې له نوې بهیر سره مرسته کولای شي. د امریکا د مرکزی قومانده یا سنت کام قومندان جنرال کینټ مکنزی د غنوی خبرداري د شورو یا چهارشنبه په ورځ ور کړی او ویلي دي تر هغه چې د پام وړ بدلونونه نوی راغلي امریکایي ځواکونه به شای په افغانستان کې پاتې شي. مکنزی په واشنگتن کې د منځنی ختیځ انسټیټیوټ ته په خپل ویډیوي وینا کې وویل افغان حکومت کار پیل کړی چې خبرو اترو ته سر راټول او مذاکراتو ته ورننوځي. هغه زیاته کړه زه فکر کوم چې طالبان باید دا وشي چې دوی هم باوري لوري کېدای شي. ښاغلی مکنزی وویل دا لا تر اوسه ورته روښانه نه ده چې طالبانو د دې ته غاړه ایښوي او مخې ته دی ولاړ شي. هغه وایي داسې اندېښنې هم شته چې طالبان د سوي تړون نورې مادې هم ومني د کوم له امله چې د جولای تر نیمایي پورې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 8600 تر کم او د 2023 میلادي کال تر مای میاشتې پورې په بشپړ توګه ووځي. د امریکا او طالبانو په تړون کې یو له مهمو شرطونو څخه دا دی چې طالبان به د دې ضمانت کوي چې د القاعده په څیر نورې ترهګرې ډلې به نه پرېږدي چې په امریکا باندې د بریدونو لپاره له افغانستانه د اډې په توګه کار واخلي. جنرال مکنزی وايي په اوس وخت کې دای په دې اړه خوشبینه نه دی او بل دا چې امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ارادې ستاینه کړې چې د ننګرهار په څیر سیمو کې به د داعش مخه نیسي. خو وايي په دې اړه هم اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې چې د غړو هیوادونو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی لیکل شوی د طالبانو دا اراده چې داعش ډله بل ننګرهار باسي کېدای شي د نشې توکو له کاروبار سره اړیکه ولري. د امریکا پوځي او دفاعي چارواکي له دې عمل هم اندېښنه لري چې طالبانو دا نه د منلې چې د افغان حکومت ځواکونو پر ضد به بریدونه ودروي. افغان چارواکي وايي وسلوال طالبان اوس په امریکایي او ائتلافي ځواکونو بریدونه نه کوي بلکې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد بریدونه زیات او سخت کړي دي. جنرال مکنزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر دې ټینګار کوي چې وار له مخه افغانستان ټول امریکایي ځواکونه وباسي او پر خپلې دې ژمنې عمل وکړي. ټرمپ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پولیسو نقش لري نو له دې شخړې چې دوه لسیزو ته نږدې سوي ده باید بهر شي. د تیرې می میاشتې په وروستیو کې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه او افغان ځواکونه یې وهڅول چې د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي. ولسمشر ټرمپ تل د افغانستان د جګړې په ډیرو لګښتونو اعتراض کړی او داسې اوازه ده چې دی شایي تر نومبر پورې په امریکا کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو په کانګرس کې ځینې اندېښنې شته. جنرال مکنزی وايي وسلوال طالبان امریکا ته هیڅکله هم خطر نه دي خو هغه ډلې ټپلې چې دوی په افغانستان کې پرېښي دي لکه داعش او القاعده امریکایانو ته خطر پېښوي. نوموړی زیاتوي چې طالبان په طبیعي ډول له داعش سره جوړ نه دي او د هغوی پر ضد هڅې کوي خو دا ډېر واضح نه ده چې دوی به د القاعده پر ضد لاس په کار شي.
د دې ورادیو ګرانو او محترمو اوریدونکو زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دنده بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګونې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته لتللو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بې له بیړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپل لاسونو کې ده.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا جی په ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډي وا ریډیو دی. نن د زیارت پرز کال 2020 د جون د میاشتې 11 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت وایي د روان کال مارچ میاشت اخر پورې د ملک ټولې قرضې 15.2 billion ته رسیدلې دي. د پاکستان د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ د کال 2019 او 20 مالی کال اقتصادي سروې وړاندې کولو په وخت ویلي چې راتلونکي مالی کال کې به د مجموعي کورنۍ پیداوار یا جی ڈی پی وده 0.8% منفی وي. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په ملک کې د کالجونو او یونیورسيټو پروفیسورانو خلاف ناوړه کمپینونو په سر یره سرګند کړي او ویلي چې په ملک کې د مذهب د سپکاوي قانون د شخصي ګټ لپاره استعمالیږي او باید د دې مخه ونیول شي. د پاکستان د احتساب او عدالت د ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د توشخانه ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په یو مقدمه کې د گرفتاری حکم ورکړی دی. او بل پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پخوانی صدر آصف علي زرداری ته په دغه مقدمه کې عدالت کې د وړاندې کېدو حکم کړی دی. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د مړو شو خلکو شمیره 2340 ته رسیدلې ده. افوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس لاسه د متاثره خلکو شمیره د 3.9 million او د مړو شمیره د 3,10,000 نه زیاته شوې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د خزانې مشیر عبدالحفیظ شیخ د کال 2019 او 20 مالی کال اقتصادي سروې وړاندې کولو په بخولي چې راتلونکي مالی کال کې به د مجموعي کورنۍ پیداوار یا جی ڈی پی وده 0.8% منفی وي. د سروې تر مخه د روان کال مارچ میاشت اخر پورې د ملک ټولې قرضې 15.2 billion ته رسیدلې دي. د تیر کال جون میاشت پورې په پاکستان باندې ټولې قرضې 2.8 billion وي. دا د روان مالی کال په اولنو 9 months کې د ملک په قرضو کې 2,799 billion زیاتوالی دی. پارلمان کې د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ وړاندې کولو یو ورځ مخکې د اقتصادي جایزه رپورت تفصیل ورکولو په وخت عبدالحفیظ شیخ وویل اوسنی حکومت ته د تیر حکومت نه د 40 billion کرنٹ اکاؤنټ خساره ملاو شوی وه او د پاکستان خرچې د آمدن نه زیاتې وې. نوموړي وویل اوسنی حکومت د کرنٹ اکاؤنټ خساره د 40 billion نه 3 billion ته راکمه کړې او دای د تحریک انصاف حکومت لویا کامیابی بللې ده. د پاکستان تحریک انصاف کون په حکومت کې دراتلو وروسته د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د 6 billion قرض اخیستو منظوري ترلاسه کړې او د دې ترڅنګ سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین نه هم په $1 billion قرض اخیسته. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په ملک کې د کالجونو او یونیورسيټو پروفیسورانو خلاف ناوړه کمپینونو په سر یې سرګند کړی دي او ویلي دي چې په ملک کې د مذهب د سپکاوي قانون د شخصي ګټو لپاره استعمالیږي او باید د دې مخه ونیول شي. د بشري حقوقو کمیشن دغه خبره د سین صوبې د شاه عبداللطیف د ټای یونیورسيټي یو پروفیسور ساجد سمرو خلاف د مذهب د سپکاوي او بغاوت په مقدمو کې د نیولو په ترڅ کې کړی ده او ویلي دي چې د دې وروسته د سین صوبې په حیدرآباد کې د یو سیاسي پارټۍ مشر د بشري حقوقو فعال غړي ډاکټر عرفان امان الله خلاف کمپاین شروع کړی دی چې د هغه خلاف د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړی شي. کمیشن ویلي دغه دواړو کسانو د یو عام کس او استاد په حیث د ازادۍ اظهار د بنیادي حق نه علاوه بل هیڅ نه دی کړی. د پاکستان د احتساب او عدالت د ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف د توشخانه ریفرنس په نوم د بډو رشوتونو په یو مقدمه کې د گرفتاری حکم ورکړی دی. د اسلام آباد د احتساب عدالت نن دغه مقدمه اورونې په وخت د پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي بل پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پخوانی صدر آصف علي زرداری ته هم په دغه مقدمه کې عدالت کې د وړاندې کېدو حکم کړی دی. احتساب عدالت د پاکستان خارجه وزارت ته حکم کړی چې په برتانیې کې د پاکستان د های کمیشن د لارې د نواز شریف ناقابل ضمانت گرفتاری عملی کی. نواز شریف د تیر کال په نومبر میاشت کې د علاج لپاره لندن ته تللو او تر اوسه هم هلته دی. د احتساب خامی اداره وایي چې یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټۍ په حکومت کې په توشخانه کې جماعت د بهر ملکونو د مشرانو لخوا پاکستان ته ورکړې تحفې په غیر قانوني توګه باندې نواز شریف او آصف علي زرداری ته ورکړې وې. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوندونو نن په خامی اسمبلی کې یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت باندې تور لګولې چې د خامی احتساب اداره د خپلو سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د عمرو شو خلکو شمیره 2300 نوي ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دینه 1,205,000 نه زیات خلک متاثر شوي دي. د پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو ترڅنګ قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شهباز شریف هم د کورونا په وایرس اخته شوی دی او نوموړي ځان په کور کې د نورو خلکو نه جدا کړی دی. شهباز شریف ته وړاندې نه د کینسر د ناروغۍ سره مخ دی. افوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس ثلاثه د متاثر خلکو شمیره د 3,290,000 او د مړو شمیره د 3,100,000 نه زیاته شوې ده. امریکایي جان هاتکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس ثلاثه د 2,000,000 نه زیات خلک متاثر شوي او تر اوسه پورې 1,209,000 نه زیات خلک مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د اسلام آباد احتساب عدالت په توشخانه کیس کې په برتانیې کې د علاج په غرض میشت حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ټلی مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نیولو امر ورکړی دی. عدالت د پاکستان د بارنو چارو وزارت ته په لندن کې د پاکستانی سفارتخانه د لارې دغه حکم عملی کولو وینا کړې ده. دا په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان او مرکزی وزیران تور لګی چې نواز شریف ته ملک نه بهر تلو د بار ځان دروغ سخت بیمار کړی وو او په دې اړه جالي رپورټونه وړاندې کړی وو. ځکه وس حکومت د نواز شریف واپس راوستلو او د هغه پر ضد د احتساب کاروایی مخ په وړاندې بوتلو فیصله کړې ده. پیر ولایت شاپی نور تفصیل راکوي.
د احتساب ادارې تور ده چې ګیلانی د خپل واکمنۍ په محل توشخانه کې جمع د بهرني هیوادونو سرمشرانو لخوا پاکستان ته ورکړل شوی تحفې په غیر قانوني ډول نواز شریف او زرداری ته ورکړې وې. پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن یو ځل بیا عدالت ته پیش شوی او بیا یاد عدالت د کیس پر راتلونکي اوریدنه باندې د حاضرۍ لپاره آصف علي زرداری ته هم نوټس جاری کړی دی. په وروستو کې لاهور های کورټ د غیر قانوني اساسې لرلو په تور د لاندې احتساب عدالت د لس کال بند سزاوار نواز شریف ته خپل علاج لپاره لندن ته د تلو اجازه ورکړیو. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند تور لګوي چې ګنې نواز شریف د بیماری په بانه تلو او دا چې حکومت ته غلط بیانی کړې وه، ځکه اوس وخت راغلی چې نواز شریف پاکستان ته بیرته راوستل شي او دغه په ضد د احتساب کاروایی مخ په وړاندې بوتلی شي. مسلم لیگ نواز ګوند دغه حکومتي بیانونو ته سخت غبرګون ښایي. د زیارت پر ورځ ملي اسمبلی غونډه ته خپله وینا کې د مرکزی لیڈر او د ملی اسمبلی غړي خواجه آصف په حکومت باندې د احتساب په نوم د مخالف سیاست مدارانو د زورولو تورونه تکرار کړی دی.
پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت کو اریسٹ کرنے سے اس ملک کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہمیں بتائیں کس تھانے میں جانا ہے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں اریسٹ کر دیں.
اغه ویل د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند قیادت جیل ته اچولو سره که د پاکستانی اولس مشکلات ختمېدل شي نو دوی تیار دي چې کومه تاړه ورته حکومت خای التبه خپل گرفتارې ورکړي. خواجه آصف زیاته کړي چې حکومت د کرونا پر شمول د اولس تنظیم هوارولو کې پاتې راغلي دي او د حکومتي نه اهله تازه مثال ملک د پېټرولو کمښت چې لګبلې اولس پوز تر راغلي دي. اسمبلی تخپل وینا کې د پیپلز ګوند د ملي اسمبلی غړي قادر پټیل ویلي چې د واکمن کرونا وائرس دا معاملہ بے ہم دا تیر پیپلز گن اور مسلم لیگ نواز گن پہ حکومتوں نو اچولے وا. بلخوا اسلام آباد ہائی کورٹ دا چینے کارخانو مالکان پہ خواست باندھے حکومت تر اتن کے لس روز پوری دا چینے کارخانو دا غبن سر تڑل رپورٹ نہ عملی کول امر جاری کرے دے. مرکزی حکومت تیر کال پہ حیوات کی دا چینے دا کمی اور دا دے ریٹ یو کلو دیر روپے زیادتی دو دا پلٹن لپاره دا ایف آئی اے اور وڑپوری چارواکی پہ مشرے کی اور کمیشن جوڑ کرے ہو. د وزیر اعظم د احتساب صلاحکار شہزاد اکبر ویلی دی چې حکومت د کمیشن د سپارښتنو پر وړاندې کې غیر قانوني ګټه پورته کول کې چې نه کارخانو مالکانو په ضد فوجداري مقدمات چلولو پریکړه کړې ده. د رپورت تر مخه تیرو 15 کالو کې د مسلم لیگ نواز ګوند او د ناست حکومت لخوا چې نه کارخانو مالکانو ته سبسډي یا رعایتي نرخونو په شابه باندې د یو کم 1.5 ارب روپو غبن شوې دي. کمیشن په دغه غبن کې د مخالفو ګوندونو د اعلی قیادت په شمول مرکزی وزیر خسرو بختیار او د وزیر اعظم عمران خان نږدې ملګری جانگیر ترین د ککړتیا پخلی کړی دی. مخالفه ګوندونه تور لګوي چې جانگیر ترین ته د ملک نه بهر تلو اجازت ورکول وروسته حکومت اوس په کومه خوله باندې د بې پلوي احتساب دعوی کوي. بلخوا مرکزی حکومت او د احتساب ملي اداره د مخالفه ګوندونو لخوا د احتساب په معامله د خپل پردي تورونه ردوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند دریز د چې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند اعلی قیادت په ضد روان د احتساب مقدمه اوسنۍ حکومت نه خو یادو ګوندونو د خپل خپل واکمنۍ په محل د یو بل په ضد درج کړي دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
په پاکستان کې د کرونا وایرس مرض ورځ په ورځ زیاتیږي. د دې وایرس د لاسه د رنځورانو شمیره 1,09,000 ته رسیدلې ده او په هر یو غنټه کې د دې د لاسه 3 کسان مري. بل خوا ته په داسې حال کې چې د پاکستان د نوي کال لپاره بجټ اعلان کیدونکی دی، په قومي اسمبلی کې هم د مخالفه ګوندونو مشر شهباز شریف په شمول یو شمېر پارلماني غړي د دې وایرس ښکار دي. په دې موضوع باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه پیر راکوي.
په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نواز ڈلی مشر خواجه آصف وایي
کنورژن ریٹ جو ہے وہ 25% ہو چکا ہے.
پر ٹیسٹونے کی دا کرونا مثبت شرح یعنی کنورژن ریٹ 25% تا رسیدلی دی. دا خلقو پر ژوندونو پکاردی سیاست و نکڑی سیم. دا دغه سیاست له سبب هر ورځ 15,000 څخه 8,000 پورې رنزوران مخی تا راځي. د مسلم لیگ نواز ڈلی د ویاندی مریم اورنگزیب تر مخه په قومي اسمبلی کې د شهباز شریف کرونا ټیسټ مثبت راغلی او دوی ځان په کور کې قرنطینا کړی دی. مریم اورنگزیب ویلی چې د رواني میاشتی په نهمه نیټه په نیب کې د حاضرۍ په محل ورته ویل سوي وو چې د ویډیو لینک په ذریعه د دوی بیانونه واخیستل سي. خو داسې ونه سوم کچري په شهباز شریف سوسو نو عمران نیازی او نیب په د دې مواروي ولي چې د نیب تر غشتلو له سبب د دوی ژوند د خطرې سره مخ سوي دي. په هیواد کې تیر شوارو راهیسې د سل څخه زیات کسان مړه سوي دي او د مړو شمیره درویش سوه څخه زیاته سوي ده. د یونیورسيټي اف میډیکل ساينسز لاهور مشر ډاکټر جاوید اکرم وایي چې په هر ساعت کې شاوخوا 4 کسان مړه کیږي. دا وخت حالات ډیر سخت دي او په کار دي چې پسنجیدګۍ سره وخت تلسی. خو موږ په دې هم تر اوسه نه خبر چې د غشمیره به نور څومره زیاتی شي. بل پلوته وفاقي حکومت وینا ده چې لاک ډاون نسی لګولې او خلکو ته به خپل احتیاط کول وی. وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې د حکومت لپاره هر ځای لاک ډاون لګول ممکن نه دي. خو دوی وایي چې پارلیمان غونډه رابلل یو غلطي و. پارلیمانی غړو پدری کې یو برخه د کرونا شکار سوی دی او چې څومره په توندي سره د غړي د کرونا شکار کیږي نو بجټ تر راتلو پوری ویره لري چې پدرو کې دوه برخې پارلیمان به د کرونا شکار وي. بل پلوته د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پنجاب حکومت د کرونا په اړه نوې تګلارې لاندې په صوبه کې قرنطینه مرکزونه ختمول شروع کړي دي. تنظیم او د بهرنی هیوادونو څخه راتلونکو ټیسټونه به هم نه اخستل کیږي، یوازې د ترمل سکیننګ په ذریعہ به د دوی جاج اخستل کیږي. د روغتیا نړیوالی ادارې WHO په تیرو ورځو کې د پنجاب د روغتیا وزیر ډاکټر یاسمین راشد ته په یو لیک کې ویلي وو چې پاکستان د کرونا د مخنیوي د پاره شپږ شرطونو څخه یو هم نه دی ترسره کړی. د WHO کنټری ډایریکټر دا هم ویلي وو چې کرونا د هیواد تقریبا ټولو ضلعو کې خورا سوي ده او په لوی ښارونو کې د رنځورانو شمیره ډیره زیاته ده. یوازې دا نه، بلکې د هانګ کانګ سټډي رپورټ د کرونا په مخنیوي کې په ناکامي پاکستان د ایشیا او بحر الکاهل څلورم خطرناک هیواد ګرځولی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د کرونا وایرس وبا د ټولې نړۍ لپاره یو لوی چیلنج دی، خو چې د کومو ملکونو مشرانو په وخت باندې سختې فیصلې کړې دي، نو د دې وبا اثر تر ډیره حد پورې کم کړی دی. خو چې د کومو ملکونو مشران په سختو فیصلو کولو کې ناکام شوي، نو د ملک خلک د ډیر تاوانونو سره مخ دي. د پاکستان کې هم څېړونکي په ملکی قیادت باندې په وخت د سختو او ګټورو فیصلو نه کولو تنقید کوي او دې ته د دوی ناکامي وایي. نور تفصیل د ارشد مومنا په دې ریپورت کې ورو چې په دغه موضوع د سیرنکارانو سره خبرې کړې.
I did a little dance.
دا د نیوزیلند وزیر اعظم ده چې ملک د کورونا وایرس نه پاک ګرځولو باندې د خوشحالي څرګندونه کولې. نیوزیلند د نړۍ اولنۍ هیواد دی چې د کورونا وایرس نه پاک وګرځول شو. سیلونکی وایي په نړیوال کچه د ملکی مشرانو پریکړو د کورونا وایرس مخنیوي او یا په زیات زیان اړولو کې لوی رول لوبولې دی. سیلونکو په وینا نیوزیلند، جرمني، تایوان او ناروی شان هیوادونو مشرانو په وخت د لاکډاون شان سختي او په ولسی کچ غیر مقبولی پریکړې وکړې او تر ډیره هده د وایرس مخاوني ولا. خو بیا د برازیل، سویډن او نورو داسې هیوادونو مشرانو چې په وخت یې سختي پریکړې وکړې او د کورونا وایرس زیاتو کیسونو او د ډېرې مړینې په صورت د تاوان سره مخ شو. سیولونکی وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم حق مشرانو کې دی چې لاکډاون په وخت نه کول او سختې پریکړې و نه کړې شوې. عمران خان یو وینا کې د کورونا وایرس بیماری یو عام زکام ګڼي.
یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے.
بل وینا کې د خلکو ګیله کوي چې دی وایرس په اړه عامولس غیر سنجیده دی.
لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، ایک فلو ہے.
خود عبدالولی خان په همتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر عبدالشکور وای چې داسې بیړنی حالاتو کې د دې وبا مخنیول د حکومت ذمہواری و او د عام ولس نه په خپل د ځان ساتنې تمه په مالی او جانی زیان تمام شو.
خپل داسې چرته منشي کېدې د قدرتۍ امر دی چې کتا څو کورې د سټیټ ریاست لخوا پابندي یا یو لیمټ یا یو حد نه خیر خلک به ګرځي او خلک به دا یو د امریکا کې هم ګرځي او برتانیا کې هم ګرځي.
د اسلام آباد اسلامک پوهنتون د نړیوال اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور اپریده وای د ملکی قیادت په موجوده وبا کې پریکړو پر راتلونکي کې ډیر اثرات مخې ته راتللی شي. منظور اپریده وای پاکستان کې لا هم د کورونا وایرس نه زیان هغه کچې ته نه دی رسیدلی، خو که دا نور زیاتېږي نو حکومت د عوامي عکس العمل سره مخ کېدی شي.
عمل ظاهر ول شي او دا پر روان انتخاباتو باندې ډیر مهم اثرات ورزول.
په پاکستان کې د کورونا وایرس کارتنانو شمیر نږدې 1,00,000 ته رسیدلی دی او د دې وایرس نه 2,000 نه زیات خلک وژل شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې یا WHO هم پاکستان کې د دې وبا نه مخنیوي اقداماتو باندې اندېښنې ښودلې دي او د جان هوب کن په هنتون تر مخه پاکستان د نړۍ یو سل اتات یا هیوادونو کې د کورونا زیاتو شمیرو په سر په 15 نمبر باندې دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
په امریکا کې د یو شمېر ریاستونو لخوا په لاکډاون کې د نرمۍ او په لارو کوڅو کې شروع شوی د پولیس پر ضد احتجاجونو د لاسه په امریکا کې د کرونا وایرس په کیسونو کې اضافه لیدل شوی. د امریکا د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرو تر مخه نن د زیارت د ورځې پورې په امریکا کې د کرونا وایرس تصدیق شوي کیسونه د 2 میلیونو یعنی 600,000 نه زیات شوي دي، او د دې د لاسه وسه پورې د 1,00,000 نه زیات خلک مړه هم دي. د امریکا نه پس برازیل او پیرو دی چرته چې د کرونا وایرس کیسونه تر ټولو زیات دي. په امریکا کې او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حال شعیب زاده راکوي.
د امریکا جان هاپکنز پوهنتون په ویبپاڼه خپرو شو شمیرو تر مخه نن د زیارت یا پنجشنبې د ورځې د سهار پورې په امریکا کې د کرونا ناروغانو شمیره 600,000 ته رسیدلې او 1,209,000 رشتنه د کرونا نه مړ شوي دي. د مرګونو او ناروغانو په حساب امریکا په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا نه تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې. په امریکا کې بیا په یوه شیالتونو کې پروانه اونۍ کې د کرونا تر ټولو لوړې پیښې رپورټ شوې دي. په دغه کې د امریکا ختیځ او سویل ختیځ ایالتونه لکه اریزونا، نیو مکسیکو، ټکساس او یوټا شامل دي. د کرونا اغیزمنو شمیره وروسته د هغې پورته شوې چې په نږدې ورځو کې په دغه ایالتونو کې د کرونا خورېدو مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونو کې روانه اونۍ نرمي راوستل شوې وه. په دغه کې په میموریل ډے د نرمۍ اعلان هم و، کوم چې په امریکا کې د ګرمۍ د چټیانو شروع ګڼل کیږي. اخوا د امریکا کالیفورنیا ایالت کې بیا د کرونا ناروغۍ زیاتېدونکو شمیرو د صحت ځای چارواکي په دې مجبوره کړي چې دغه تکیدونکي د موسیقي دوه مشهورې دستوې د اکتوبر په میاشت کې هم وزنډوي. دغه دواړه دستورې په شروع کې د اپریل په میاشت کې اعلان شوې وې، خو بیا د کرونا وبا خپرېدو وروسته دغه دواړه د اکتوبر میاشتې پورې وزنډول شوې. امریکایي چارواکو دا اندېښنې هم څرګند کړې دي چې په نږدې ورځو کې په امریکا کې د یو تور پوستې امریکایي جارج فلوید د پولیسو په ولکه کې د وژل کېدو وروسته شروع شوې مظاهرې هم د کرونا وبا یوې بلې څپې یا زیاتوالي سبب ګرځېدلی شي. د دغه مظاهرو په ویډیوګانو کې ښودل شوي چې مظاهرچیان اوږه په اوږه په مظاهرو کې ګډون کوي، که څه هم ګڼو پکې بیا ماسکونه هم په مخ کړي وي. بلخوا د امریکا کالیفورنیا ایالت کې تر ټولو زیات مشهور ډیزنی لینڈ تھیم پارک چارواکو تیر ورځ اعلان کړی دوی پلان لري چې د جولای میاشتې 18 نه بعد ډیزنی لینڈ پارک او دغه سره تړلی نور پارکونه په مرحلو کې پرانیزي. په دغه نیټه بعد د پارکونو د پرانستلو 15 کاله پوره کیږي. د پارک انتظامی ویلي دوی پلان لري په فلوریدا او اورلینډو کې هم د دوی پارکونه د جولای میاشتې په نیمایي کې خلاص کړي. د صحت نړیوال ادارې د اندازو تر مخه دا مهال لاتینی امریکا د کرونا وبا نوی مرکز ګرځېدلې، چرته چې په نږدې ورځو کې د کرونا اغیزمنو شمیره د 1,000,000 یا 1,000,000 نه سیوا شوې ده او مرګونه د 10,000 نه زیات شوي دي. په لاتینی امریکا کې بیا تر ټولو زیات اغیزمن هیواد برازیل دی چې د مرګونو او ناروغانو په حساب په امریکا پسې په دویم نمبر دی. د برازیل وروسته پیرو کې د اغیزمنو خلکو شمیره د 2,000,000 نه زیاته شوې، چیلی بیا په دریم او مکسیکو په څلورم نمبر دی. د امریکا جان هاپکنز یونیورسټي د کرونا مرکز د شمیرو تر مخه په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیره 3,000,000 نه زیاته شوې ده. همدغه شان د کرونا وبا د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 2,401,000 ته رسیدلې ده.
په بلوچستان کې د چیری میوه بازارونو ته راغلې ده او په دوکانونو او مارکیټونو کې خرڅېږي. چیری د بلوچستان په زیارت، قلات او توبه سیمو کې کیږي. د دې میوې خوړلو صحت ته خپلې ګټې هم دي. دوکانداران وایي په خوا به دغه میوه چې د ملک نورو صوبو ته تلا وس د لاکډاون په سبب نورو علاقو ته نشي تللې، ځکه سکالې به ډېرې ټیټې دي. پر اوس کال د چیری یو وړوکی باکس که په 250 روپو خرڅېدو، نو سږنی کال دغه باکس وس په 100 روپۍ یا په 150 روپۍ خرڅېږي. په دې موضوع تفصیلي رپورت حمید سمسو راکوي.
د کوټ په شمول د بلوچستان یو شمیر شارو ته چیری راغلي دي، که څه هم د دې د سیزن له 1.5 میاشتې څخه یوازې 15 شپې پاتې دي، خو بیا هم دوکانداران په مارکیټو کې او د سړک لغاړي ګیراکان په ډیره خواري باندې راجلب کوي. ولی جان لتیرو پنځلس کلو زخه دلته د کوټ شار پر پرنس سړک باندې میوه خپلوري وی چې سږ کال د کرونا د وایرس له سبب د چیرو پر پلورلو باندې ډیر سخت اغیز پریوتی دی.
دا زرندو راځي، زیارت راځي او کلات راځي، دا ټول علاقو راځي، زیارت والی شي هغه خوښیم دي او شي چریم په دې کې دوه رقم یو بډ غوره راځي یو سیدا دا بل تور دا تور شچری دا د ختمه سی بیا بډ غوره هغه بیا خوښنی خلق یو خوشی مخک کلو کی ډیر خدي خرسی دي شش کال بیخی کنه خرسی ولکن خلق سر پیسې نست سوجر مو پیسې دا کرونا سر پاشول د مخک به ما یو نیم سال د بی سی وس پنځور د بیم نه وځي سجوج د بیم نه وځي بازار لږ نه ډیر ولا
کڅ هم ته چری د ټیټو نرخونه زخه وډای خلق ګټه تر لاسه کوي خو ډیر خلق تاسو همستا چې دا میوه تر اوسه نه د خړلې
مانو می دای سلاوی څو وخت راځي تا چری نه دی پوهی چې بان په ټول ځان می نه دی خړلې واس می نفس راسیږي دا غي ورته ګورو بس واس می نفس راسیږي ګرانی دی نو دا سټانو کار دی دا غریبان کار نه دی خو دې خوان نه کی ورور چاته خوان میوه خوان نه ورکی جوړې دی غریبې دی وروره دا غي ورته ګورو واس می نفس راسیږي
دکانداران وی چې نورو کلو به خلګو چری لور لور شارو ته د سوغات په توګه باندې استولې خو سرش کال وزه هغه ډول نه ده
څه کال یو ګراک نستر راغلی د سیاستوالي پنجاب ته بیا استولی لاور ته بیا استولی کراچی له بیا استولی دا ټول ځای له بیا استولی سرش کال یو ملک راغلی سیاست یو دوه ډبو ما شوی درې ډبو ما شوی یو څه بیا هیڅ واسي وای وډه بای وای وډه هغه مې یو ګراک مخکې به 50 د بیا شپته د بیا اتیار د بیا سل د بیا یو ګراک وړي
پر اوش کال د چری وډه با تر 2500 روپی پورې پلورل کېدله خو سرش کال دا لسل روپی زخه ونیسی تر یو نیم سل روپی پوری پلورل کجی. حمید سمسور بی وی دیوا کوټا.
په پاکستان کې د دوو میاشتو اوږد د لاک ډاون نه پس خلک په کورونو کې په ناس ناس ډیر تنگ شوي دي، ځکه چې وس په لاک ډاون کې نرمي شوې ده نو زیاتره خلک د پاکستان غریزه او سیالګرۍ سیمو ته ځي. په دې کې ځینې استادان او طالب علمان هم شامل دي. د سیالګرو دپاره تر ټولو خوښي ځای په پاکستان کې د سوات او د کالام سیمې دي. همدغه شان دي ځینې طالب علمان د کالام یو کلي ته تللي دي او هلته کې یوه ورځ تیره کړې ده. دوی سوای د فیاض ظفرنا په دې رپورټ کې اورو.
جگبنال درې ته د تلو لپاره د کالام بازار نه په ګاډي کې د بیون پورې د سلویح منټو سفر دی او د بیون نه بیا په خپل خپو د یو سات سفر نه پس دا جگبنال باندې ته خلک رسی. دا جگبنال دره ډیره ښایسته ده او چار چاپیرا پاورونی په دې ورځو کې هم واوري پرتی وی. چغرلا تون کې مدثر علی سادی وایي چې دلته د راتک سره د لاک ډاون یا د بندیز هغه بوریت مو ختم شو.
دا چې دینو یو بهترین سپاټ دی د یو ریکریشن لپاره. دلته کې دا برف پوش دا غرونه چې دا د مونږ باندې خپل سحر تاریخي د دې ځای دا گرینری دومره خولې دا چې لکه مونږ دا سمره لاک ډاون زو دا دونه دا تیر کوم پکې دا بوریت تیر کړو هغه ټول بوریت ختم شو. دلته کې
جگوانال باندې یاغر تتون کې لار باندې هر اڑختہ شنواله دي. تلون کې تنانوای چې د لار کې صفا هوا او د لارې تګي هم خلقلا مزور کوي. جگبنال ته تلون کې زیشان احمد دی وتوای
مونږه ملګری نندل ته راغلیو د جگبنال باندې ته او مونږ د شپې په نیت راغلیو. دا ځای چې ډیر زیات خپل دی، ډیر زیات گرینری ده او دلته جنگلوم دی.
جگبنال ته د رسید سره دغه طالب علمان او استادان وای چې د سوم میاشتو د لاک ډاون او زهنی دباو مو ختم شو او په پاکه هوا او ماحول کې مو وخت تیر کو. دغه تنانو ځان لا دا مزګر دا چای سره ګرمه ګرمه پکوړې پخېکټې او وې خړې سمجوان چې اول ځل جگبنال باندې ته تلیو وای چې دا ډېره خیسته سیمه ده. تون کې سید ماشا وایس اف امریکا دی وتوای
جگبنال چې دا د باندې یو سیریز دی او لار چې د انتهایی خپل لار په غونډه لار چې په جنگل کې ده. دا باندې چې چار چاپیر جنگل دی وای جنگل نه بهر بهر چې بیا غرونه دي اغه غرونه چې نن سبا چې فل واورو ډکتی.
جگبنال باندې کې هر کس د شپې دی رول د پاره د ځان سره خیمه او ګرمې کمبلې وړې وي او کله چې د شپې یخ سیوا شو نو دوی ځان ته اور بل کو ځان ګرم کو او سندري ویلې او ګډاګانې وکړې. دا نیم شپې دغه تنانو په دغه غر کې ټپې هم ویلې او نور مرګرو ترې خوندونه واغستل.
سڑے درمان دی زنا
او زما جانان جانان خود مرگ نبونو دبای تک زان سر پزور پزور بوتلی بینا
یواش پا اورس پا دغا پاک ماحول کې د تیرول وروستو د زنان د جگبنال د خاصه یا دونو سره واپس بل کورونته روان شول. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.